گفت و شنود
خبر اتره
شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم،
حسیب الکوزی.
در برنامه امشب در خدمت شما قرار داریم و بحث برنامه امشب اختصاص یافته به این موضوع که چگونگی و مؤثریت اقدامات حکومت در رسیدگی به مشکلات و رویدادهای امنیتی در افغانستان چگونه است. آیا به نظر شما حکومت باید تا حال روشی را که در پیش گرفته مؤثریت داشته یا نه، و به نظر شما کدام روش باید حکومت در پیش بگیره تا بالاخره از حوادث امنیتی، از مشکلات امنیتی که در افغانستان وجود داره به نحو جلوگیری شوه، و یا حوادثی که رخ میده بر از او به شکل درستش رسیدگی صورت بگیره؟ چرا تا حال را شما هم شاهد این موضوع بودین و از طریق رسانه‌های جمعی هم اطلاع بر شما رسیده که حکومت پس از چندین حادثه در افغانستان که کمیسیون‌های را ایجاد کرده، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب را ایجاد کرده و تحقیقات صورت گرفته، و شما مطمئن هستم که هنوز هم منتظر نتیجهش هستین که بالاخره حکومت بر اساس تحقیقاتی که صورت گرفته چی اقدامات رو روی دست گرفته. روی همین موضوع امشب بحث میکنیم. شما میتونین که با شماره تلفن های 0790-010-070 و 001-202-619-3136 در برنامه تماس بگیرین. همچنان اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین که به facebook.com/voadari و facebook.com/voapashto سر بزنین، نظریات، پیشنهادات، انتقادات و سوالاتتان با ما شریک بسازین.
لکه سنگ چی حبیب زاده صاحب بشاره ورته وکړه د امریکا ژغ غشنړی د نن ماښام د خبرو اترو یا گفتشنو په خبرونه کې د حکومت لخوا د کمیسیونونو د دایرولو پر مسلې بحث کوو. د کلونو رئیس دایرې پیښه وروسته حکومت اعلان وکړي چې کمیسیون یې جوړ کړی دی چې رامنځته سوې پیښه وڅېړي او وروسته به لازم اقدامات وکړي. خو په اکثرو مواردو کې کمیسیون او کار یې دغسې پسې هېر سي او همداسې پاتې سي. په خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ولې داسې کېږي او ولې د دې کمیسیونونو د کار بحث خاص نه کېږي. تاسې هم کولای سئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ او خپلې پوښتنې او نظریات زموږ سره مطرح کړئ. خبرونه همدا اوس په ژوندۍ بڼه د واشنګټن د سټوډیو څخه خپرېږي. په خبرونه کې راسره میلمانه دي.
بله، مهمانان در برنامه امشب با خود داریم آقای محمد یوسف امین زادزی، کارشناس مسائل نظامی هستند، آقای علی اکبر قاسمی، عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه، و همچنان آقای نبی مصداق، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور افغانستان.
په پیل کې به میلمنو ته شراغلاس وایو. مصداق صاحب، خپرونې ته شراغلاس. مصداق صاحب، زما ژغ اوري؟
بلې، زه ستاسو ښه غواړم. مننه، تشکر تاسو نه، سلام تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته.
ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله. مصداق صاحب، دغه راز ززي صاحب او قاسمي صاحب ته هم شراق لاست وایو. پیل به د مصداق صاحب څخه وکړو. مصداق صاحب، تاسو په جریان کې از د کلونو رئیس کچيري کوم ځای بمباري وسی، کچيري انتحاري وسی، کچيري یو بل پیښه وسی، حکومت په ډیر چټکی او جدیت سره بیانی خبری که وای چې کمیسون دایر سو، کمیسون دایریږي، بیلا بیل غړي په کمیسون کې ګډون وکي، داسې ډیر جدي معلومه سي په اول کې موضوع، بیا وروسته هغه عام اصطلاح چې خلک استفاده کوي په تور نه خود پسې خلک واستوي، بیا همداسې دا مثلا داسې پسې پاتې سي، نه د کمیسون نتایج معلومي، نه هغه اقدامات چې حکومت ژمنه کوي چې موږ به بیا لازم اقدامات وکړو، د هغه اقداماتو مثلا معلومه نه سي، د هغسې پسې ولاړه سي. دغه مسله ستونزه یاسي په کوم ځای کې فکر کوي دا یو 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 میکانیزم، یو روش دی چې د خلکو هغه غوسه چې ده په موقت ډول هغه غوسه له منځه ولاړه سي او آرامش غوره کړي، په دا خاطر دا کار کیږي. او که رښتیا هم دوی کمیسیونونه جوړوي خو کمیسیونونه مؤثریت نه لري.
ډېره مننه. په رښتیا سره هم چې دغو کمیسیونو همدغسې چې تاسو یې وویل، خصوصا د کرزي صاحب په وخت کې کمیسیونونه به جوړ شول، نتیجه د چا ته معلومه نه وه. خو زه کولی شم در ته ووایم چې زه په خپله په دوو کمیسیونو کې وم، یو کله چې په نګرار پانتون کې د داعش او د حزب اسلامي او د نور بیرغونه پورته شول ځان ته یو کمیشن کې لاړم او هغه راپور مو ولیکل او رئیس جمهور ته مو ولیکل او بل اخره څو نفره بندیان شول او متاسفانه چې هغه استادان چې په دې کار کې شامل وو هغوی اوس هم لا په کار دي او بل زه پکتیا ته په یو کمیشن کې لاړم څو نفره نورو سره چې د پکتیا ولایت کار او هلته یو ګردیزه یو مشر و هغه مړ شوی و هغه په باره کې راپور مو ولیکل او رئیس جمهور ته مو ورکړی ده تر اوسه پورې زه نه پوهېږم چې څه اجراات په دې باره کې شوي دي خو ځینې نور کمیشنونه لکه په قندوز کې چې قندوز ونیول شلو یو کمیشن جوړ شلو امرالله صالح او فاروق وردګ دا ورغلل هلته وخت تیر کړو بېرته راغلل خو د دوی په ټولو هغه څه چې دوی لیکلي وو په هغه راپور کې په هغه باندې عمل ونه شو متاسفانه دلیل یې همدا ده چې قندوز به یو ځل بیا د خطر سره مخامخ ده نو همداسې مثلا نور د کوچیانو په برخه کې بیسو کې د کوچیانو په موقف باندې یو کمیشن جوړ شوی وو لیکن تر اوسه هم احوال نه ده معلوم نو تاسو په رښتیا وایه چې د دې تر ډېره ځایه پورې خو حکومت کله چې راپورونه ورته راشي د دې حکومت تبلیغات دومره ضعیفه دي چې دوی نشي کولی چې هغه ته تبلیغ وکړي هغه ته خبرې وکړي زه تاسو ته یو بل مثال وایم نن تاسو انټرنیټ ته لاړ شئ وګورئ چې اشرف غني د 1 میلیون زیات لایک دته لیکل کېږي چې د اروپا یو مشر هم دومره لایک نشته اما دا د ارګ خوبیولي هغه مطبوعاتیان نه ځواب ورکوي خلکو ته نه تبصره ورباندې کوي هېڅ ځواب نشته حال دا چې یو بل نفر یو ډېر عادي نفر هلته خپل عکس واچوي څوک چې لایک کوي نو هغه یوه صفحه هغه سره معلومات خپل ځان او نورو باره کې ورکوي
بله آقای مستاق بارز معذرت صحبت شما را قطع میکنم سلام های مرم بپذیرین قسمی که شما یادآوری کردین در مسئله کندوز اگر بحث بکنیم آقای امرالله صالح حتی در صفحه فیسبوک خودم بعد از اینکه تحقیقات صورت گرفت و بعضی کار کمیسیون به پایان رسید خواستار از این بود از حکومت که بالاخره یافته های ما را که ما درش تحقیقات کردیم باید بر اساس از او عمل صورت بگیره و اونا بر اساس از اینکه یک بخشی از کار حکومتی بود نخواست که معلومات را که داره با مردم شریک بسازد چرا میخواست که از مجرای خود حکومت این معلومات با مردم شریک شود ولی زمانی که همچنین کمیسیون ها ایجاد میشه زمانی که حتی اعضای خود کمیسیون در رسانه های اجتماعی ظاهر میشن و میگن که تحقیقات صورت گرفته ولی بر اساس از او تحقیقات به عمل صورت نمیگیره فکر نمیکنین که بالاخره همین موضوع کمیسیون های قدر بلند میشه که مردم نسبت به حکومت هم هر قدر که اعتماد که موجود است همون هم ضربه بزنه و از بین ببره
درست است شما درست فرمودین و چیزی را که در راپور را که راجع به قندوز نوشته شده بود رئیس جمهور باز به قندوز رفت یکی دو نفر را که قبل از او به اساس معلومات غلط جایزه داده بود اونا را هم پس از پیشان گرفت و چند نفر دیگر هم بندی کرد مثلا در هلمند یک کمیسیون در اینجا مقرر شد بسیاری نفرات در هلمند برطرف شد از کار خود برطرف شد اما مشکلی است که بعضی جاها مثل که شما خودتان گفتین خصوصیات است که باید او بیرون نشه گرچه در راپور در کمیسیون راپور کمیسیون می باشه اما حکومت نمیتونه کورو بگویه دیگه به اون نسبت تا یک جایی را درست است که همه واقعاتی که در راپور امرالله صالح و فاروق وردگ نشته شده بود او را ما نفهمیدیم که چقدر از او عملی شد و چقدرش نشد اما همو چیزی یک برخی بسیار کوچکش که عملی شد و جایزه داده شد و مدال داده شد او را ما خبر داریم که متو شد دیگه مشکلات نیست که مثلا حکومت بعضی چیزها را نمیتونه که با مردم شریک بسازه
ولی حداقل همین قسمی که شما یادآوری کردین زمانی که مجازات از مکافات یادآوری میشه و زمانی که مجازات هم میشن بعض افسرها باید مردم بدانن که بالاخره در این جایی اقدام صورت گرفت و تا مو اعتماد مردم پا بر جا باقی بمونه
بله تا به جایی را هست مثلا در هرات در چند ماه اولی که رئیس جمهور به قدرت آمد تقریبا 36 نفر در نظامی ها را از اینجا برطرف کرد و در دیگه جا ما متر شده اما به طور عموم مثل که من پیشتر گفتم متاسفانه این مطبوعات مرد بسیار ضعیف است و اونا باید متوجه از
این
چیزها باشن و
برای تبلیغ بکنن. تاسی سلاکاری از بخشنه غواړم مزدق صاحب، تاسی د ولسمشر سره کار کوي، یلته د مطبوعات په برخه کې کار کوي، کله چې تاسی دغه مسائل ویني چې په مطبوعاتي ټیم کې کمزورتیا ده او هغه څه چې باید دی وکی هغه نه کوي چې د ټولنې سره په تماس کې او کوشش وکي چې سرمایه گذاری وکي د روحي لحاظ پر ټولنې باندې او هغه دوی چې آیو کمپاین ورته وایي، دغه مسله ول تاسو د خپل ولسمشر سره نه مطرح کوي چې دغه مسلې ته باید دوی جدي پاملرنه وکي؟
اوس ولسمشر هلته نفر مقرر کړي دي، وظیفه یې ورکړې ده، معاش اخلي، لیکن دوی په خپل کار کې جدي نه دي. همدغه خبره ما ولسمشر ته ورسولې ده او چې دا کار د ضرور ده چې مطبوعات برخه باید قوي شي، اما په هغه صورت سره اندازې پورې چې زه پوهېږم دا دومره قوي نه ده. نو زه د ولسمشر مشاور یم اما ویندوی نه یم، زه نه خبرېږم چې دي هره لحظه په ار کې څه تېرېږي او ولسمشر څه کوي یا چا سرولي در یا څه تصمیم ونیول او داسې نور.
بله، تشکر از شما آقای مصداق. آقای زازه شما رو نیز به برنامه خوش آمدید میگم. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. شما من حیث یک شخصی که در بخش نظامی فعال بودین، در تجربه کافی دارین در داخل افغانستان، اقدامات را که حکومت تا اکنون در پی رویدادهای امنیتی اتخاذ کرده، شما این را چگونه بررسی میکنین؟
ببین، سلام بر همه، بر میمونای شما و مکانان گرامی ما. ما پیش از اینکه به سوال شما جواب بدم، ما شرمیم که همین جرات ندارم که ما نام همین سیستم فاسده یک حکومت بگذارم. حکومت خو به اساس رای مردم به وجود میاد، یک. دوم، حکومت قدرت از طریق رای مردم میگیره و مردم خدمت میکنه، بر کشور خدمت میکنه. وقتی که مسائل را که ما میبینیم امروز در حکومتداری، ما 85% همین سیستم اداره که حال مردم و مردم افغانستان اداره میکنن، 85% مشکلات بسیار جدی خود را داشته باشه، حرکت‌های مدنی و همین کمیسیون‌هایی که ترتیب میشن، اینا کارا و معصر نمی باشن کارشان، چرا که اینا همون صلاحیت اجرایی را نداره. وقتی که ساختارای حکومت اینقدر گنده باشه که پس همین کمیسیون وقتی که یک راپور ترتیب میکنه و پس به می نهادا و همین ساختارهای به اصطلاح حکومتی واگذار میکنن، پس وقتی که حکومت ساختارهاش ضعیف باشه، فاسد باشه، پس ما کدام انتظار را داشته باشیم که همین کمیسیونایی که کدام راپور ترتیب داده اونا را عملی میکنه یا مشکلات اونا را بررسی میکنه و جامعه عمل میدن؟
شما ضعف در کجا میبینین آقای زازه؟ اگر از موضوع ازی بگذاریم، فعلا اینمی حکومت افغانستان است، ازی بگذاریم که چقدر مشروعیت داره نداره، چگونه دی حکومت ساخته شده، ساختار حکومتی چگونه بوده، ازی موضوع اگر بگذاریم، فعلا شما ضعف در کجا میبینین؟ چه باعث شده که بالاخره از بعضی رویدادهای امنیتی که قابل جلوگیری میباشه جلوگیری صورت نمیگیره و بعضی از حوادث امنیتی که رخ میده بعد از باز تحقیقاتی که صورت میگیره بر اساس از او عمل صورت نمیگیره؟
ببینین، هر حالتی که پیش میشه ناهنجاری و عوامل دارن، ما سر عواملشون اول باید بحث کنیم که عوامل بدامنی و هم عواملی که تشدد و جنگ و بی‌ثباتی در جامعه هست، و عواملش ما یک چیز اشاره بر شما دادم، و این عوامل در نظام عسکری ما یعنی ادارات امنیتی ما هم خالی از این عوامل نیستن. ببینید، وقتی که حاکمیت قانون، که یک حکومت خود حکومت میگن، حاکمیت قانونشان در یک گردی بسیار خرد و کوچک و ساختمان ها و ولسوالی ها و مراکز باشه و تقریبا 70% خاک افغانستان یا مردم افغانستان در حاکمیت قانونی همین حکومت زندگی نکنه، حکومت نتواند که حاکمیت قانون را به سر تا سر افغانستان پخش کنه و برسانه و آرزوها و امیدهای مردم و خواستای حقوقی و قانونی مشروع مردم نپردازن، شرایط به خاطر ناامنی زیادتر مساعد میشن و دشمنای مردم افغانستان هم از این شرایط استفاده بسیار مؤثر را میکنن. عواملی که فعلا جنگ شدت پیدا کردن، ما از نگاه کمیت اگر بگویم که اردوی ما یا نهادهای امنیتی ما کمیت کم داره، فکر میکنم اشتباه خواهد بود. ما نیروهای کافی داریم. ما اردوی امو شرایط افغانستان یا جنگ افغانستان اگر ما در نظر بگیریم، نیروی قوی داریم، اسلحه های بسیار درست قوی داریم، ولیکن چرا ما نمیتونیم که این تهدیدات ما مهار بسازیم؟ یگانه علت ازی است که مردم و حکومت بسیار زیاد یک فاصله بزرگی دارن. ما نمیتونیم که در هر خانه برای هر فرد ما عسکر استاد کنیم یا ما سرباز استاد کنیم. ما بر همکاری مردم ضرورت داریم، ولیکن وقتی که مردم از حکومت ناراض باشن، وقتی که مردم به این اعتماد نباشن، به این عقیده نباشن، به این باور نباشن که حکومت واقعا به خاطر ما کار میکنن، این چیزی است که ما هرچقدر که عساکر خود زیاد بسازیم و هرچقدر که ما صلاح پیشرفتی داشته باشیم، ما باز هم تهدیدات و این جنگ ها رو مهار ساخته نمیتونیم. مسئله بسیار مهم اینه نیستد.
من مخکی مشتاق صاحب هم دیته اشاره وکړل، ځاځي صاحب چې د خلکو ملاتړ په دې برخه کې ډیر زیات مهم دی. اصلي مسله دا ده چې خلک په یو دیموکراتیک نظام کې د رایو له طریق نه کولای شي چې پر حکومت باندې فشار وارد کی، که مثلا دلته بلویدیزی نړۍ ته چړی وګوري، تاسو چې په سیمه کې ژوند وکي، هلته تاسو ته کنستیچوینس وایي یا هغه څوک چې رایه ورکوي د یو وکیل دپاره، تاسو په خپل وکیل باندې هغه مسایل چې تاسو دپاره اهمیت لري، خپل په وکیل باندې فشار راوستی سي چې په دغو مسایلو ته دوی باید توجه وکړي. که چیرې دغه مسایلو ته دوی توجه ونه کړي، دوه کاله بعد که دوی د ولسي جرګې غړي انتخابات بایلي، او څلور کاله بعد که دوی سناتور یا د مشرانو جرګې غړي انتخابات بایلي، صحیح دی د امریکا سره مقایسه به عدالت نه وي، د افغانستان شرایط د امریکا سره سړی مقایسه کړي، اما هغه کانسپټ او هغه مفهوم چې دی د ولسواکۍ او د خلکو د په دیموکراتیک نظام کې د خلکو د ونډې اخیستلو، ولې عام خلک پر پارلمان باندې فشار نه راولي، ولې عام خلک د خپلو رایو نه استفاده نه کوي چې پر دولت باندې فشار راولي چې دغه شیان موږ غواړو، دغه مثلا په یو ځای کې بمباري کیږي بېګناه خلک وژل کیږي، یا په ځای کې انتحاري کیږي بېګناه خلک وژل کیږي، یا په یو ځای کې مثلا افغان امنیتي ځواکونه غفلت کوي خلک مثال وژل کیږي، یا په ځای کې طالب برید کوي خلک وژل کیږي غفلت سوي، په مجموع کې د خلکو هغه عکس العمل هم ډیر ضعیف دی، خلک هم څه خپل حقوق څخه په هغه شکل چې باید کار واخلي کار نه اخلي. یوازې د حکومت مسله نه ده، د خلکو مسؤلیت هم دی. تاسو څه وایئ په دې اکله؟
بله ګوري، که زه ووایم خدای دې وکړي څوک راباندې ونه خوندي، زه دغه ولس ته وایم مخکې وایي اصطلاح په دري کې مرده های متحرک فکر ده. ګوره ولس او حکومت دا لازم او ملزوم دی او بل دی، فکر ده ولس خپل مکلفیتونه باید درست ادا کړي او حکومت خپل مکلفیتونه. وخت چې ولس لکه تاسو ډېرو خټو کته اشاره وکړله، ولس خپل غږ خپل حقوق د خپلو استازو له طرفه جګولی شي او حکومت یې رسولی شي. وخت چې ته خپل استازی رایه ورکوي د 1500 افغانیو یا 1500 کلدار په مقابل کې، یا د چپلو یا د بوټو په هغه کې، یا په ډوډۍ په مسایلو، یا هغه په مسایل د سمتي او ژبنیزو مثلا ګروهي او قومي باندې ته رایه ورکوي، نو ته څه انتظار لري ولسه چې تا دغه د ولس استازی رښتا چې تاسو هلته استازیتوب وکړي؟ دا د ولس لویه ګناه او لویه بدبختي دلته د ولس ده. مثلا ولس رای ورکوي، مثلا ریاست جمهوریت یا رئیس جمهور ته ولس غوښتنې لري، او هغه حکومت چې ایجادېږي باید ولس غوښتنو ته باید احترام وکړي. مون دی ولس مسجد تا کله کې ولس رائے وکړه ولس دغه ته رائے نو ورکړي چې ته حکومت ووي شپ پوندوس پوندوس کی ولس دغه پر رائے نو ورکړي چې تاسو یو ضعیف بنسټ دی حکومت تاسو کې دی ولس په دغه پیډو چې افغانستان ډیر سخت یو یو موتاج یو بدبختی سره مخامخ دی لیکن دغه لپاره یو قوي حکومت ته یو مقتدر حکومت ته یو مقتدر قوي ټیم ته ضرورت لري متاسفانه متاسفانه چې ولس دغه غوښتنه لرله لیکن دغه چارواکي مثال ښاغلی اشرف غني د یو کس د امریکې نه راغی فکر نه مګر هیڅ کاري ټیم نه لرلو نه وزیر لرلو
چې سړی عدالت وکړي ګوري ځاځي صاحب سړی عدالت وکړي ولسمشر اشرف غني په 2000 لومړی کال کې افغانستان ترالی په افغانستان کې کار وکړي یعنی ک په هغه باندې څوک ټاپه وی چې هغه افغانستان ته په 2014 کال کې راغلی دی او بیا ولسمشر سول دا به عدالت نه ځکه هغه د افغانستان سره په تماس کې وو په 2000 لومړی کال کې افغانستان ترالی او په بیلا بیلو ادارو کې کار وکړي
بس نه کوي په خیمه ته کله وخت راکې بس می داو چې وخت یې چې ولسمشر زو ټاکنه ته یا ریاست جمهوریت ته او خدمت ته او خصوصا دغه کم ټولنې ته داسې افغانستان ته څوک ټټر د متوی هغه ریاست جمهوریت ځان کړی هغه به تکمیلی هغه به یو ټیم ولري هغه په ځان هیڅ هم نشي کولای دا لوی اشتباه اته کولای شم چې لوی ګناه دی ډاکټر صاحب شفنی و بل ډاکټر صاحب شفنی ته خلکو رائے ورکړه تاسو زه یو لنګ مثال ته وایم ټول افغانستان د دغه نسل ته کو چې د مشارکتي نظام یا مثال شرکت سهامي د کرزي دورې نه خلک په ډیر په ډیر ډیر بدبختۍ کې ژوند وسوکول او دوی وزغملو لیکن امید د خلکو دا و چې دغه ته باید ډاکټر صاحب شوغني باید د پاتې کې کیږي ولې ډاکټر صاحب شوغني داسې یو عمل وکړو چې د ولس د خواستو په خلاف یو عمل وکړو
مننه زازای صاحب تاسو ته بنور موقع هم درکو پښتني پر فیسبوک باندې هم زیات مطرح وی دي مرجو برته مزداق صاحب ته مزداق صاحب تاسو د زازای صاحب سرګندونی هم واوریدلې اصلي موضوع د کمیسیونونو موضوع ده کمیسیونونه دایر سي تاسو دوه درو ته اشاره وکړه چې په جنو کې تاسو هم غړي توپ درلودلې د قندوز مسله او نور کمیسیونونه کله چې دغه نتایج کمیسیون برابرۍ خپل چړینې کوي نتایج وړاندې کیږي ورسته د اقداماتو پاک لکه چیرې او لدونکو ته څه معلومات ورکړي چې تر څه حد پورې اجرایه قوه د ولسمشر دفتر ارګ په دې برخه کې جدي وي چې هغه څه چې وسوي دي ځینې موارد هم سوي دي چې یو پیښه سوي ده کمیسیون دایر سوي دي ورسره عین پیښه بیا سوي ده بیا کمیسیون دایر سوي دي دا تقریبا د کمیسیون مسله د 1415 کال لخوا را روانه ده په هر پیښه کې کمیسیون دایر سي نتایج معلوم ني دغه د اقداماتو برخه ته کې راسو په اول څه کې ډیر جدي بیا ورسره د اقداماتو مسله چې ورسېږي د تیر هغه هیر داس یو چلند ورسره کیږي
په پرښتیا سره په دې برخه کې مو مخکې یو څه وویل چې د کمیسیون د چیمونو په راپورونو باندې یا ټول راپورونه نه قبلېږي ولې راپور خو موږ د رئیس جمهور لپاره لیکل کېږي هغه بیا د دې اختیار ده چې د راپور کومه برخه څومره دی عملي کوي او څومره برخه یې نه عملي کوي دا چې ولې دی داسې تصمیم نسي مربوط په دې پورې ده چې په هغه کې د وطن د راز او اسرار موجوده د دښمن ته د معلوماتو نو ورکولو موجوده او دا چې د نور شیان نو همیشه دا بیا و چې دای نه ده مثلا مخکې رئیس جاره کازی صاحب یو چار ورکو کمیسیون دی ورته کله چې را بغلو یا به هیڅ نو یا به یو ډیر کم شبي ځینی واخیسته او نور به پیرا کړو خو ځاځي صاحب یو ځدې خبري وکړي باید زه ورته ووایم چې دا اوریدونکو هم یو عربي معلومات ته پیدا شي ځکه چې وایي چې د ټیم ملري ګوره په انتخاباتو کې درې ټیمونه لرل دي قوي ټیمونه چې یو د ډاکټر اشرف غني یو د انتخاباتو ټیم وو چې زه په هغه کې وم او یو سیاسي ټیم وو او یو هم تخنیکی ټیم وو چې هغه ته زره اته میلیونه رایې د سره وشمیرلې دا درې ټیمونه یو هم نه غوښتل چې دغه حکومت جوړ شي خو د ولیدل چې د مقابل لوري توپکی راخستی وو او د جمعیت بیرغ په خپل موټر کې لګولای وو کار ته پورته دی په کابل راخستی ګرځیدل سره کو کې ګرځیدل البته په خیمه کې د باوزی حکومت جوړول کول او البته اتاکو په مزار کې ورته ویل چې د مرکز بدل ته وي نو دوم ویل چې ګوره جنګ خو ډېر آسان ده لومړی فایر چې وشي جنګ خرخیږي هغه لومړی فایر چې هر چا وکړو خو هغه وشوو لیکن د آخر فایر به کله کېږي او څو کاله وروسته به وشي څومره نور به افغانان به شي تلف شي زه نه غواړم چې دغه وشي نو دی لاړو او د ټولو د ټیمونو پر د نظریې په خلاف دغه حکومت جوړ کړو اوس مونته معلومېږي چې د حکومت کې څومره زیاته مشکلاتونه دي او هغه ټیمونه هم یو هم چې درته ووایم نه وزیر شوی ده او نه بولي شوی ده او نه بل شوی ده هغه ټول ټیمونه هم سره لاړه لارې خواته او بل د انتخاباتو خبره ده انتخاباتو کې ګوره ډاکتر صاحب عبدالله ملل متحد را وستل اروپا ګډ بازار را وستل امریکایان را وستل درې سوه نفره خارجیان را وستل یو زره اووه سوه افغانان و د دواړو خواوو د دوه زره نفرو دوه میاشتې په رایې وشمېرلې تقلبي رایې بېلې کړې او بالاخره معلومه شوه چې ډاکتر صاحب اشرف غني شپږ پنځوس فیصده رایې وړې وې او ډاکتر صاحب عبدالله څلور څلوېښت فیصده رایې وړې وې بیا هم موږ احتیاج یو امریکایانو ته ځکه چې هغوی که پیسې ورنه کړي دغه جنګ چې اوس روان ده د یو دوه میاشتن د حکومت په خپلو پیسو په خپلو منابعو نه شي پرمخ بولی نو کاري راغلو جان کاري راغلو د امریکې نه ورته وویل چې تاسو دواړه به یو کار حکومت جوړوئ بس هغه ګډ حکومت جوړ شلو یو څو میاشتې مخکې راغلو وویل چې دا خو دوه میاشتې دپاره نه ده د پنځو کلو لپاره ده نو اوس په هغه باندې خبرې دي د دواړو مشرانو سره ولیدل یو وارې دوه وارې سره ولیدل ګمان کوم چې یو دوه وارې به نور هم سره وګوري تر څو یو قطعي نتیجې ته سره ورسېږي نو دا مشکلاتونه دي یعنې دا ټول شیان وو موږ خارجیانو ته متاسفانه چې هغوی هم مجبوره یو دوی سره وکړو همداسې پاکستان ایران زموږ په ډېرو برخو کښې د دوی سره تېری کوي مداخله کوي لیکن موږ مهاجر هلته دي اوس موږ دومره قدرت نه لرو چې د خپل مهاجر د درې څلور لکه مهاجر چې دي دا بېرته راولو کورونه ورکړو ورته ځمکې ورته وویشو او کاروبار ورته ورکړو نو هر کله چې موږ د دغو دوو ملکو په مقابل کښې درېږو بیا دغه مهاجر زموږ د خود ګوته ده هغه د خود ګوتې نه نیسي او موږ ډېر احتیاط د هغوی سره په مغزو او پیشامد مو د دوی سره دغسې ده چې خلک فکر کوي چې موږ ورسره انعطاف کوو اما دا یو مجبوریت ده چې موږ یې کوو نو بلکل دغه مشکلاتونه شته اما سره له دې هم باید در مثبت خبرو باندې هم فکر وکړو افغانستان یو پهیر شوی ملک وو دلته مثلا داسې زیربنایي پروژې طرحه شوې چې نن د چین نه هغه ریل را ځي هغه ته بلخ ته ریل را ننوځي او دا ریل به د واخان نه په چین ته ولاړ شي د اوبه مو مهار کول غواړو دوه ویشت بندونه غواړو چې جوړ کړو او د غاز د ترکمنستان نه به موږ دېرش کاله فیز به اخلو چې موږ د وطن د لارې نه پاکستان و هند ته ځي برق د پاکستان یو زر میګاواته د مرکزي آسیا نه چې پاکستان ته ځي د هغه نه به اخلو یعنی په دې زیربنایي داسې پروژې دي چې مملکت ته به تر دېرشو کالو پنځه دېرشو کالو پورې یو فکس عاید هر کال را وړي تر څو حکومتونه په آینده کښې یو
تشکر آقای مستاق بعضی از شنونده های ما در صفحه فیسبوک از خواننده های ما هم سوالات خود را نوشته کردن آقای زازی عبداللطیف رسولی از کابل نوشتن که به نظر من حکومت باید افراد مسلکی و غیر وابسته به جریانات حزبی سمتی تنظیمی قومی زبانی و غیره را در رأس تشکیلات امنیتی مقرر نموده در ضمن مکافات و مجازات را در نظر گرفته و نیز آنچه مهم است این است که بخش مهم امنیتی ما به طور جدی از وجود افراد خائن که با دشمنان مردم افغانستان همکاری میکند به هر سطح که باشد تصفیه گردد آیا فکر میکنین آقای زازه شما که حکومت وحدت ملی رهبران حکومت وحدت ملی در قسمی که شنونده ما اشاره کردن افراد مسلکی را به کار نگماشته خصوصا در سکتور امنیتی و این باعث از این میشه که روز به روز امنیت در ولایات مختلف رو به وخامت بگذاره
ببینین موضوع بسیار خوب را اشاره کردن برادر ما همین تعصبات قومی لسانی و مذهبی ببینین در جامعه بسیار عام شده مردم افغانستان ایوازی که خداپرست باشن هیوازه که وطن دوست و وطن پرست باشن، به شخص پرستی و گروه پرستی و تنظیم پرستی رجوع کردن. ما تمام مردم افغانستان، یعنی اکثر مردم افغانستان به این شکل میبینم و حکومت هم هیجات از این مردم افغانستان حکومت ایجاد شده. ما توقع از این رو داریم، ما میگیم که بیاین در افغانستان فکر کنین، بیاین خدا پرست باشین، از خدا بترسین، بین شخص پرستی و گروه پرستی و تنظیم پرستی را کنار بگذارین، بین متحد باشین بر افغانستان، بین متحد باشین بر مردم افغانستان. و از حکومت هم خواهش ما می هستن که باید اینا چرا که تمام امی امکانات حکومتی به دستشان است، یعنی ساختارهای حکومتی به دستشان است و این وظیفه بزرگای از این حکومت هستن که باید کار کنن. وقتی که هنا ما حراس داشتیم، ما تشویش های داریم و داشتیم که نیروهای امنیتی خصوصا پنج اداره که در افغانستان است، وزارت دفاع ملی، وزارت داخله، ریاست امنیتی ملی، چارنواله و قضای ما، یا مردم های باید باشن که متحد بر افغانستان باشن، نه متحد به یک کس، به یک شخص، نه متحد به گروه. متاسفانه در طول 25 سال اخیر، در طول 25 سال اخیر سیستم اداری تمام ادارات ما کثیف شده، مردار شدن. اینا به اساس قومیت و تنظیم و شخص پرستی و چیزا گماشته شدن در ادارات. اینا را باید رهبرای حکومت باید از اول باید فکر میکردن و حالا باید جدی فکر کنن، خصوصا ادارات امنیتی ما را. وقتی که یک جنرال مملکت، وقتی که یک دیگر جنرال مملکت، ببینید شما وقتی که یک کسی میان نظم در داخل شهر کابل از بین میبرن، پلیس را تهدید میکنن، لط میکنن، سلاحایشون را میبرن، وقتی که از ریاست جمهوری میان سرباز را در داخل شهر لط میکنن، میزنن و حکومت عاجز هستن، ما خیلی از کی انتظار کنیم؟ ما که از رئیس جمهور نخواهیم، خیلی بس پس از کی ما باید بخواهیم؟ ما که حاکمیت قانون در داخل شهر کابل نتانن، ما خیلی ما چی انتظار دارم که حاکمیت قانون در تمام افغانستان تطبیق شد؟ این وظیفه کی است؟ این وظیفه امی رهبرهایی که دعوای رهبری را میکنند. مصداق صاحب مسئله بسیار خوب را اشاره کردن، این چیزای بودن و هستن، ولیکن ما انتظار از این داشتیم که ما این چیزها را باید تغییر بدیم به اساس رای خود، به اساس یک حکومتی که باید مقتدر باشه ما تغییر بدیم. ما از خاطر از این رای ندادیم که ما تسلیم دهشت افغان و تروریست و دهشتگرد شویم. ببینید اگر این مسئله باید باشن، دهشتگرد و تروریست و ایراس افغان دیروز بالای ما حکومت میکنن، خیلی چی تضمین وجود داره که سبا بن لادن و القاعده و طالب و یا امثال دیگهشان بالای مردم افغانستان حکومت نکنن؟ خیلی ما از کی انتظار کنیم؟ خیلی ما از این حکومت خود که ما رای داریم امیر از پیشان
میخواییم. عزیز صاحب هم خپل نظر رو راندی که، او مصداق صاحب هم عام خلکو ته بورسو، عام افغانانو ته چې د هغوی څه نظر دی، هغوی څه وایي. پر ټلیفون زیات شمیر اوریدونکي منتظر دي، و وګورو چې د هغوی نظر یا پوښتنه څه ده. د خبرو اترو یا گفتگو خپرونه ده، خپرونې ته ښه راغلاست. مهرباني وکړئ خپل نظر یا پوښتنه مطرح کړئ. بله، مهرباني وکړئ، په خپرونه کې شامل یاست.
بسیار ببخشید، من محمدین کوفی هستم از بلخشان. شد اگر وقت داشته باشید من یک صحبت داشته باشم.
بفرمایید آقای کوفی.
یک ذره آزادتر من صحبت میکنیم. ببینید در طول 14 سال یا 16 سال نشان داد که تا زمانی که یک قانون در افغانستان تطبیق نشود، ما امکانی از این نداریم که صلح و امنیت در کشور ما تامین شود. من بعد موضوع ببینیم، آقای محمد قاسم جنگلباغی یک قماندان امنیه کندوز بود. یک دفعه کندوز مکمل تسلیم طالبا کرد و این کسی دیگه پس نکرد که هنوز هم جنجال ها دینجا میاد. آقای انیف یتمه را ببینین، اضافه تر از $3 میلیون نظر به گفته والی پکتیا برای داعش القاعده در جلال آباد تسلیم میکنه. آقای منگل شما ببین که یک پیمانی دندیغوری را با طالب امضا کرد که برای کل افغانستان معلوم است که بازارها سرباز و سای منصب دولتی کشته میشه، مردم رعیت کشته میشه، زن پیر جوان در اونجا کشته میشه. آقای اشرف غنی احمدزی ببینید که پیمان استخباراتی و اطلاعاتی را با پاکستان عربستان سعودی امضا میکنند. آقای کرزی ببینید که طالبای بسیار خطرناک از تمام زندان های افغانستان و خصوصا از میدان هوایی بگرام اینا را اعلام کرد. پس یک چی رقم های این های همین تعداد مردمی را که من نامشان یاد کردیم و همین گپ های ما اگر واقعیت باشند، آیا چی رقم مردم امیدوار است که اینا در قدرت نظام باشند و در یک کشور ما سلام امنیت تامین شود؟
پس آقای کوفی شما چی فکر میکنیم؟ کی میتونه که این موضوع را حل بکنه؟
موضوع را دیدگاه ما ایست که تا زمانی که ما یک نظامی نیرومند در افغانستان نداشته باشه.
همین نظام از کی در این نظام باید شامل باشه؟ کدام جانب باید شامل باشه؟ به نظر شما از حکومت‌های گذشته، از حکومت به اصطلاح کمونیستی، از حکومت مجاهدین، از حکومت آقای کرزی یا از حکومت فعلی؟
دیدگاه ما ایست که این موضوع مطرح نباشه که این افراد اشخاص از حکومت گذشته است، از حکومت مجاهدین است، از حکومت طالب است. این که باید مثلا مورد بحث نباشه. اشخاص افراد مسلکی شما ببینید یکانه عواملی که امروز ما شکست میخیم همیست که در آغاز آقای کرزی جمع امریکای ها بهترین جنرالان نظامی و بهترین افسران با تجربه که مسلکی بودن از صفوف نظام به نام دیدیار تحت نام دایا پیارا اوسن کردن، اشخاص افراد بسواد به تحصیل شامل نظام ساختن. و کی زمانت میکنه که اینا بتانند در برابر جنرالان پاکستانی و ایرانی از کشور ما حمایت بکنند؟ شما همی حالی میتونید معلومات بگیرید هم در وزارت دفاع و هم در وزارت داخله به هزارها ارکان یک بمیال آزیری تیات امضا میکنند. به خاطر چی از اونها استفاده نمیشود؟
بله، تشکر از شما آقای کوفی. میریم سراغ شنونده بعدی. تشکر از شما.
مهربانی وکیل خبراتور یا گفت شنو خبرونه ده خبرونه که شامل است. پشتن یا نظر متدی.
السلام علیکم. انا کوزه صاحب تاسو ته اجازه صاحب مهمانو ته ورغړم کوم سلامونه وړاندې کوم شرمان صادقم به کومل نه خبرې.
مهربانی صاحب.
اصلا د حکومت داری چې ده دا قاطعیت او استواری او اغراض چې ساتیم نه ده د حکومت هغه تعداد دی. ولی دلته د مسایل چې د دیموکراسي د زین نه ولې چې خلک بیره شک په دیموکراسي کو ټولونو کې د حکومت باندې فشار راوړي چې خپل حق مختلف شي. ولی دا څنګه دي چې عام خلک د حکومت په فعلي رازونه کې لکه خصوصا د نظامی
بله
یا دا ملکی خلک به زیات شریک د سکتوري مسؤلین به کې ناست وي، مثلا څوک به کې ناست وي هغه هغه عسکري تعلیمات نامه نه ده لوستې بارته چې راوځي بیا هغه راز افشا شوی کله چې اقدام کوي هلته مثلا مقابل کې دښمن دوی ته نهی شي ډېر سخت ګزار ورکړي. یوه خبره ده، بله خبره دانه چې لکه مخکې هغه ورو ورو دلته اصلي خلک چې دي هغه مسلکي خلک په وظیفو نه دي ګمارل شوي، دلته په روابطو ګمارل شوي دي، دلته مثلا په واسطو ګمارل شوي دي. حتی داسې هم انګېرل کېږي خلک داسې وایي چې د پیسو په مقابل کې یو مقام خلک حاصلوي او بیا هلته مثلا کله پیسې ورکړي خو بیا خو مجبور هم کړي دي چې پیسې پیدا کړي. یعنی دولت دارۍ ته او د حکومت راز ته او د حکومت هغه کارکردگی ته دی چې سوچ نشته دی. بیا مې ساتم نو پوښتنه کوم ستاسو دغه ارګ دې ته متوجه کړی دی که نه؟ زه خو په صلاحو مشاورین لرئ، هلته مثلا د ناسټ دی مشورې ورکوئ، په دې اړه مې اقدام کړی که نه؟ دی د میثاق نظر غواړم. مننه کوم ستاسو د توجه.
مننه. بریم سراغ شنونده بعدی ببینیم که کی از کجا زنگ زدن. بله سلام علیکم، شما در خط تلفن هستین، بفرمایید خود معرفی کنین از کجا زنگ زدین.
مهربانی وکی.
فکر کنم تماس ما با شنونده ما قطع شد. میریم سراغ شنونده بعدی. سلام، خود معرفی کنین از کجا زنگ زدین.
مهربانی وکی، د خبراتور یا گفتشنو خبرونه ده په خبرونه کې شامل است.
بله دوست عزیز، رادیو تان هم صدایش پخش کنین، بفرمایین خود معرفی بکنین. و علیکم سلام.
از سلام محمد تاسو درنو من منو ته زول کوم نه سلامونه.
و علیکم مهربانی سردنامه خانه.
من خدا دوبی دل دا دې سره وکاله چې دا انقلابونه ټول کې څومره دا ټول انقلابونه چې ستاسو دې له حال بد مونږ ته وای چې د غیر د داوود خان نه دی خواته نور ټول په پردي مزدوران دی پردي غلامان دی پردي په پای دی منګه ځا مشران چې منګه خپل وینو دغه اوس منګه چې دارا ورکړي دي مشران ته منګه دې لپاره نه ورکړي منګه چې وی کال جنگ زبدي اسو پنځوس کال جنگ زبدي منګه کورونه باندې دي منګه چانت کې دې سي دي منګه ټول ځان مو ځان په کې دې سي دي منګه یو بل کړي ته ما جر سي ته مکم دې ځای نشته ده منګه دې لپاره نه دی ورکړي منګه دې لپاره ورکړي چې تاسو اول منګه له مرګ خلاص کې نو منګه له جنگ خلاص کې دریم خپل وطن ته سول امنیت وروري راولې موږ خو دې لپاره نه دی ورکړي چې دې دواړه کینی خپل منظور چې کګی را واخلي کله ولا واخلي یا وافه مره ورشي بل دې وافه مره ورشي لکه بني منګه دا چې بادشاہي نه دیونه نه غواړو دا راي باندې منګه پښیمانی چې منګه دې وته ورکړي دې منګه چې نه غواړو دې ته خپل راي چې نه غواړو مشرانو منګه جنگ نه غواړو منګه شر نه غواړو منګه طالب کوو طالب سره دې منګه جنگ نشته دا چې منګه یې څه سره جنگ نشته جنگ راولې دا منګه باندې تپلې دا جنگ روسي راسته دا په منګه تپلې جنگ برتانی راولې دا په منګه باندې تپلې دا چې منګه یې څه سره جنگ د مشرانو دا خبر چې دا اوس په چوکې ناشته دا ټول جنگ واري په جنگ کې دې جاتی دي په جنگ کې دې پیسې دي په جنگ کې دې ریس پټونه دي په جنگ کې دې چوکې دي په جنگ کې دې لانکوزر دي په جنگ کې دې غصب پر دي په جنگ کې دې مزین چرچی دي مشرانو دا موږ نه غواړو قطعین نه غواړو رسته و چې ولس نه غیرت نه ده خاپه موږ دا اوس هم نه چانی ولای دا دی ولس خرید دوی ولای دا چې دې چې دې والی زو دې وزیر زو په څنګه که پروته ټول غریبانان زمونږ نشم دغه امنیت نیولې ولسم ساتل افغانستان هم ساتل دی خپل مزیر نشیر تل مشی و سلام پیچرا
مننه مننه سلام صاحب ورجو اوریدونکو ته اوریدونکو ته ولاړو ورجو ملمنو ته بښنه غواړم مشداق صاحب ته په اول موقع ورکو بیا به عزیز صاحب ته راسو مشداق صاحب د خلکو خبرې مو اوریدلې د بیلو بیلو سیمونه زنګونه راوالي او خبرې وکړلې څه وایي تاسو د دې نظر تر څه حدا پر ځای دی
او بالکل کوفی صاحب چې بدخشان تلیفون کړی وو رښتیا سره هم چې جنگل بازو د نورو هغه خو ډېر غشته خلکو وو او پېژندل شول لیکن د دند غوري په برخه کې د منګل په منګل باندې د داسې اتهام ولګولو چې د طالبانو سره یې لاسلیک وکړو کتره هم هغه په خپله څو وره وویل چې ما د دند غوري د مشرانو سره قومي مشرانو سره کېنول د هغو په خوښه موږ دغسې یو تړون لاسلیک وو او په هغه کې جنګل ته قطع شو بیا چې دغه تړون ته چا اهمیت ورنه کړو هغه د جنګونو نن تر نن ورځې پورې هم هلته دوام لري او وی ویل چې مثلا داکتر صاحب اشرف غني دغه مقرره یې چې کړي دي په دغو کې هغه ښه خلک چې وو مسلکي خلک هغه لرې شوي دي او خلک چې هېڅ هغه نه لري مقرر شوي دا پخواني وخت کې په رښتیا سره هم همدغسې وو اوس مونږ د چین نه زیات جنرالان لرو حال دا چې چین 1.3 میلیارد نفوس لري دا مثلا وزارت خارجه تاسو چې وګورئ ټول همدغه د یوې خوا د جلې نه ډکه ده سفارتونه وګورئ قنسلګرۍ وګورئ دا ټول همدغه د پخوانیو جنګسالارانو د پخوانیو وزیرانو د نورو زورواکانو د لونو او د زامنو د ورونو د دغو خلکو نه ډک دي دا په دې کې هېڅ شک نشته دغه کار شوی ده او خپل رئیس جمهور هم ولیدو چې دی په وزارت خارجه کې یو تصفیه راولي اما دا چې دته کله څوک وخت ورته وي او که نه او بل شی زمان صادق د کونړ نه وویل چې اصلي ولې مسلکي خلک نه ګمارل کېږي درسته ده تر یو ځایه پورې مسلکي خلک مقرر شوي دي وګوره همدا اوس د فساد په مقابل کې تقریبا 900 په ولسوالیو کې قاضیان او نور مربوط خلک هغه برطرفه شول نور په ځای کېنه کېښودل او اوس هغه د فساد په مقابل کې د افغانستان د ډېرو مهمو درو ارګانونه چې هغه وزارت داخله ده څارنوالۍ ده او ستره محکمه ده د دوی نه د فساد یو مبارزه لپاره یو نهاد جوړ شوی ده او هیله ده چې دوی د فساد په مقابل کې هغه دوسیه تقریبا تلور تلویک دوسیه دی اول اغا تصفیه کی او پاس دی تور پرینزی چه فساد تیف شی یعنی کار تا یو دای پوریشه ویده که تخم داغ جنگونه دی او در ایش جمهور تقریبا او یا فیصد وقت در جنگ و صلح بازه تیری کی او دیر وقت در نور کارو تا دوم را چه لازم در وقت نور تا پیدا کیدی د فدا محمد وو که ستار محمد وو د هغې نه تلیفون وکړو چې د څلوېښت کاله مونږ پوهېږو چې څه خبرې دي مونږ چا ته رایې ورکړې د جنګونه ولې نه بس کېږي وروره جنګ خو مخکې مونږ وویل چې دا خو د افغانانو په منځ کې دا جنګ نه ده دا جنګ د پردیو جنګ ده او دلته تر اوسه پورې یعنی خلک د ځان نه پوښتنه نه کوي چې مونږ به د پاکستان سره څه مشکل لرو ولې د پاکستان دا ترهګر تربیه کوي او دلته رالیږي څه غواړي زموږ نه یعنی دغسې د مهمو سوالونو ځوابونه تر اوسه پورې چا نه دي مطرح کړي نو درسته ده جنګ روان ده متاسفانه دواړو خواو نه افغانان وژل کېږي که څه هم ځنه داعش او چچن او د ازبکستان او د تاجکستان د ازادۍ غورځنګونه او دا خلک هم پکې دي لیکن اصلي جنګ دواړو خواو پښتانه پکې افغانان پکې تلف کیږي او دا جنگ باید پای ته ورسیږي د دې لپاره په خپله رئیس جمهور د لومړۍ ورځې نه کوشش وکړو چې دې جنگ ته خاتمه ورکړي او دا جنگ د پاکستان لخوا را روان ده دا لاړو د پاکستان د ستراتیژیکي ملګرو سره چې چین ده امریکا ده سعودي عربستان ده عرب امارات دي دوی ته سفرونه وکړل د هغو لخوا نه نن د همغه سیاست له لارې نه پاکستان باندې ډیر زیات فشار ده چې پداس او یو کالو کې چې پاکستان پیدا شو وایم دومره تر فشار لاندې نه ولا کوم شي ده امریکا او یا فیصد خپل کومکونه په پاکستان باندې بند کړی دي او په همدې ترتیب سره د اروپایانو لخوا نه د مسلمانانو لخوا نه تر فشار لاندې ده خو دا جنگ د داسې حلقو د استخباراتي حلقو د لارې نه ده چې کله ورې مشکل ده سره ګوته ورباندې کېږي چې دلته څوک دغه په دې ته رکوي دا جنگ په مخ بیایي او دې ته شا ولاړ دي اما کار کېږي چون نور زحمتونه زیات دي څلوېښت کاله دلته جنگ شوی ده په دوو کالو کې دا ټول مشکلاتونه نه حل کېږي که دا حکومت چې په خپل ملک کې مشکلاتونه لري که دوی وکولی شي چې د څلوېښتو کالو مشکلات پنځه فیصده یا لس فیصده دوی حل کړي دا به ډېره لویه لاسته راوړنه وي
ډیر زیاته مننه مصداق صاحب ځاځي صاحب ته بورسو هغوی ته به موقع ورکو او اورېدونکو پوښتنې او نظریات یې واورېدلو وګورو چې د هغوی څه نظر دي مهرباني وکړي
ګورې مصداق صاحب ته زه ډېر زیات شخصاً احترام لرم او مونږ هم د مونږ ګروپ د مونږ مدني ټولنې د ډاکټر صاحب اشرف غني نه حمایت اعلان کړو په همدغه ټول ټاکنو کې تاسو اعتبار په خدای وکړئ چې ډاکټر صاحب عبدالله مونږ ته مقامونه او چوکۍ وعده راسه وکړلې ولیکن مونږ د هغو څه ونه درېدو مونږ د ډاکټر صاحب نه د هیله لرله ډاکټر صاحب مونږ ته وعده راکړې وي مونږ نه مقام نه چوکۍ د افغانستان د ولس په استازیتوب نه وي تر نه وختي مونږ ته ویلي وو چې د ښې حکومتدارۍ په خاطر به تاسو ته د هر دروازې خلاصې وي تاسو ما سره همکاري وکړئ تاسو په ټولنې کې نظارت وکړئ تاسو ما سره همکاري وکړئ نو وخت چې دا هر څه نو تللی دی ټول څه پرې نه دغه دروازې ځانته بندې کړې دي نو هغه وعدې دې د څه شولې مونږ ته دغه تشویش ده او مونږ حق لرو چې خپل تشویش د رسنیو او طریقه چې افغانستان د خلکو تشویشونه باید دوی غوږو ته ورورسوو او د مصداق صاحب نه مهم اله ده چې رئیس د جمهور ته د مونږ تشویشونه او دغه انګېرنې مو ورورسوي مونږ دښمني د هېچا سره نه لرو مونږ باندې افغانستان ګران ده او مونږ دغه افغانستان ته متحد یو او مونږ به کار کوو ګوري دغه ټیمونه چې زه تاسو ته ووایم دا ټیمونه اصلا دغه ته ژمن نه دي چې باید په څنګه دي چې دوی ښه حکومتداري وکړي سیاسون او مدني ټولنې د نور خوځښتونه چې هغه هم د افغانستان د آبادۍ دپاره او د سوکالۍ دپاره دغه دپاره اخته دي دوی اصلا نه ارزښت ورکوي او نه رشد ورکوي تاسو دغه څو ورځې مخکې مو ولیدل چې د افغانستان د ژغورنې یو ملي لوی خوځښت
چې اونۍ سو مدني ټولنې نهادونه اجتماعي سازمانونه قومي شوراګانې او اوش عذاب او کې اوځ شول ما د حکومت نه او د دوی لوی چارواکو نه یو واري نه دبرېدلې چور راځنه تاسو راځي یو نیم دوه کله تاسو کار کړل راځي چور تاسو څه کوي مونږ څه کار کولای شي نو دغه چې مشاورین او دغه چې کسان ډېر بخنه وارم مونږ څه کوو کنه ولې دغه مونږ دوی نه غوښتنه دغه لرو دای مو عقد چې دوی نه وړو او ګوره په دغه رقم افغانستان ځای ته نه رسیږي په دغه شکل افغانستان ځای ته اوس مزاق څه ویلي چې پاکستان دغه خارجي جنگ دی دا خو څلوېښت کاله خلک چیغې وایي کارمل چیغې ویلې نجیب چیغې ویلې حفیظ امین چیغې ویلې چې پاکستان دی پاکستان دی پاکستان دی او تر نن ورځې پرې هر یو چیغې وایي دا خو د ما درد نه شي دوا کولی په دغو چیغو چې زه دغه نه شکایتونه وکړم زه چې وایم چې قانون حاکمیت او عدالت راوستل دا موږ درنه غواړو اوس موږ چاته ژړا وکړو موږ ته د مزداق صاحب داسې یوه اداره وښیي د افغانستان ولس ته چې هغه کاره اداره وي او د موږ ارزونه دې واورو موږ د ډاکټر صاحب اشرف غني نه د احادیث په موجودیت غوښتنه ترې وکړه تاسو داسې یو مرکز ایجاد کړئ چې خلک راشي مستقیما هغه مرکز کې د ولایاتو د زونو په سطح او واضح خپل مشکلات او د خې حکومت درې لپاره موږ ستونزې تاسو سره حل کړو تاسو هغه ورورسوئ داسې اداره ایجاد نه شوله احادیث سره شامل دي پوښتنه تاسو ترنه وکړئ موږ د دې لپاره چې هغه کوم معاصر ګامونه باید د حکومت اخیستي هغه نه دي اخیستي
بله تشکر
جنجال کې هغه دی موږ ډاکټر صاحب عبدالله ښه پېژندو موږ دغه ټیم ښه پېژندل موږ دغه وسوال مخالفې ډلې دغه چې تاسو تروریست او ترهګر او هغه ورته وایي دا موږ ښه پېژندل صاحبګان وایي ښه هم پېژندل آیا دغه خلک صاحبګان او ترهګر نه دي چې د کابل په منځ کې قانون تعدیدی حاکمیت د قانون د پښو لاندې کوي دغه نه لوی افغان او ترهګر نور چیرې ده ولې حکومت یې د په مقابل کې غلی پاتې ده ولې قمندان د امنیت وزیر د داخلي ریاست امنیت ملي ګارنیزون د کابل یې د په مقابل کې تاسو غلی پاتې نو دغه ډګر جنرالۍ دغه وزارتونه تاسو ولې بند کړي دي
بله تشکر از شما تشکر از شما آقا آقای زازایی
مون دغه چه مسائل نگورو مون گی نه احساسو مون گی احساس کری وی مون گی دی خپل وطن سر دخمنی نکو
بله تشکر از شما آقای زازایی فقط چند دقیقه دیگه برنامه مونده میخواییم که بعض از شنونده ها را باز هم وقت بدیم
ولی که اطولانی که عدالت نی تولنی که چه مثال قانون تطبیق نشی تولنی که چه امنیت خوندی نشی تا سیده پروژه بطنی تطبیق ہوئی
تشکر
تا سیده خپلی ده برق پایی تا سیفادت نشو
کار آقای زازای تشکر از شما سخی عثمان در خط تلفون هستند آقای سخی عثمان سلام بر شما بفرمایین
خیلی
خیلی
خیلی خیلی خیلی خیلی
تخیل سمان این پران لای خیش که در این تصایی که
مربانی و که پخ پران که شمیلی از پل نظری پشتان مطرقی
رو دارم افتل در مخینی که کم روزی دازی کنم بانه ندار و که بلکل در تایده همه او در خارجان موجودیت هم دانه یا نامنی بدن که پیدا که وطن که ایجاد کرده در نظر میده خارجان موجودیت تا ده یا نو خرابی وطن که را در کرده او در مخینی رو خبر در تایده همه
مننه چې نظر مو سرګند کی د تاسو شخصي نظر دی په دې کې امریکا جغ نظر نه لري مهرباني وکي بل اوریدونکو ته ورزو او وګورو چې د حقوقي څه نظر یا پښتنه ده مهرباني وکي د خبرو اترو یا گفتشونو خبرونه ده
بله سلام را اگر مشته مشرم دایزی در خط تلفون هستین خود معرفي کړئ از کجا زنګ زدین فکر کنم که تماس ما با شنونده عزیز ما قطع است آقای مصداق بفرمایین میخواییم شما را چند دقیقه وقت بدین چون آخری برنامه هم هست میخواییم که صحبت هایتان هم جمع آوری بکنین در می اخیر برنامه میتونین که نظرتان را بکنین در اخیر
مثلا تشکر درست است که مشکلات بسیار زیاد را این حکومت موجوده روبرو شده برایش و این مشکلات ها هم تا یک اندازه دلیلشان نیست که یک حکومت را که اینا در هیچ جای تجربه نشده بود یک حکومت را اینا روی کار آوردن دو قطب مخالف و دو فلسفه جداگانه و متفاوت یک جا کردن و برای ما معلوم شد که دو سالی که گذشت همه مردم افغانستان دلسرد شدن خسته شدن و هیچ کس در افغانستان ما یقین کامل دارم و شمول رئیس جمهور نمیخواد که 3 سال آینده هم مثل دو سال گذشته باشه. به هر صورتی که میشه باید این اصلاحات بیایه. وزای سر گفت که ما رای دادیم و رای ما چی شد؟ اینا پشت دیوالای ارگ رفتن، کپ ما را نمیشنوان. این هم درست است. ما خودم همی شکایت را در رئیس جمهور گفتیم و اونا گفتن که ببین تقریبا 4 میلیون نفر برای ما رای داد، ما هیچ امکان نداره که رای همه اونا شخصا ببینم. مرا روان کردم به ارگ که ما اینجا کار کنم، مرا اجازه بدم که من با می کار خود دوام بتم. من رای اقوام و امرای اشخاص تعلیمی یافته و امرای مسئولین و امرای خانم ها و دیگه و دیگه وقتاً تا وقتاً ببینم و مشکلات ها را برای من میگن، من بی خبر نیستم. و این دوست دیگه ما که شکل گفتم که خارجی ها موجود است، موجودت خارجی ها خودش نارامی میاره. ای کاش که ما به خارجی ها احتیاج نمی داشتیم و میتونستیم یک اقتصاد برپا داشته باشیم که ما اینا را میگفتیم که پناه شما به خدا دیگه، ما به شما ضرورت نداریم.
بله آقای مستاق، یک موضوع را که من میخواستم در اینجا اضافه بکنم ایست که قسم که آقای زازه اشاره کردن که بالاخره مردم یک قاطعیت میخواه. شما میگین که حتی خود رئیس جمهور هم، حکومت به شمول رئیس جمهور هم نمیخواه که 3 سال آینده به این رقم سپری شه. پس مردم باید یک قاطعیت حکومت را ببینن. قسم که آقای زازه اشاره کردن که پلیس در داخل کابل قانون شکستانده میشه، پلیس را تکوب میشه، ولی حکومت خاموش منشینه. ای خودش باعث از این نمیشه. فکر میکنین که اعتماد مردم بالاخره از بین بره و این 3 سال دیگه هم قسم که شما میگین که حکومت شاید خود رئیس جمهور هم نمیخواد که به این شکل به پیش بره، مردم توقعشان شاید همی باشه که قسمی که در گذشته پیش رفته حالا هم به این شکل به پیش خواهد رفت؟
بله ببینید اکثر اوقات مثلا یک مهمان میاد سرکار بسته میشه، باز هم فکر میکنم که سرکار رئیس جمهور بسته کرده. رئیس جمهور هر کار نمیکنه، بر هر کار اشخاص معذف است. در اینجا قماندانی امنیت در کابل است، در اینجا وزارت داخله است، در اینجا وزارت عدلیه.
مگر بالاخره پس همه بخشهایی که شما گفتین پاسخگو هستن بر رئیس جمهور یا نه؟
بله اینا بر رئیس جمهور پاسخگو هستن، اینا باید کار خود بکنن. مقصد من این است که رئیس جمهور نمیتونه که همه کارا را به یک شخص بکنه. در اینجا تو یک کلتور است در افغانستان که یک کسی که بالای زمین خود یک چهار جریب زمین هم که دعوا داشته باشه میگه امر بیاریم از رئیس جمهور. بابا رئیس جمهور نمیتونه که به هر کار رسیدگی بکنه. برای هر کار در یک مملکت در چوکات حکومت
مننه اوس به موقع زازی صاحب ته مورکو د خبرونه تقریبا 3 دقیقې 2 نیم دقیقې پاتې دی، یوغې ته به موقع ورکو چې یوغې خپل روسي سرګندونه وکړي. مهرباني وکړي
ګوره دغه ملکی بخش او نظامی بخش دې تفاوت لري او نظریات هم دې تفاوت لري. نظامی بخش غیر قانون نه، عدالت نه، او هیواد نه، او خدای نه، ولس نه، بل څو نه منل شي او نه غمل شي دې دغه نه پورته یا کاته بوری ز هغه خبرې کومه زپتنای مزاق سپته وایم. زه د یو سرباد دفاع په خاطر په خار کې درېګم او دغه نه دفاع کوم او د دوو بجو نه تر یو نیمه بجې پورې تر څو چې هغه کسان مو په پولیسو گرفتار نیوي کړی او د قانون منګولو ته مې نه وي رسولی، زه ته تاوان مندي لرم په صفت یو شخص. او تا دغه حکومت مکمل نه لري که نه وزیر داخلی نه لري، مثال رئیس جمهور غلی ده، دغه مصلحتونه خو دا ډېر زهراګین دي. دغه د دې ماده مون نظامیان لپاره ډېر زهراګین دي. کله چې تاسو ملکان لپاره بي تفاوت وي، مګم دې نظامی چې هغه تربیه شوی وي د وطن د دفاع په خاطر، د ملي نوامیسو د دفاع په خاطر، هغه نشي زغملای. زه دا وایم چې دغه ډګر جنرالان تاسو خپل فکر وکړي چې مون اونیم سوانه ها دا او سیاسی گندونه می یو ځای کړی دی، ورکات مدنی مغه کړی دی، چا مو پښتنه کړی دی؟ دغه حکومت چیرته وی ده؟ دغه مشاورین، دغه وزیران، دغه ساختارونه، بنسټونه چیرته وی دي؟ چا نه غواړي؟ موږ همکار یو دغه حکومت سره، موږ د خپل نظام سره همکار یو، موږ غواړو چې کار وسوکو. موږ په کابل ښار کې اوسېږي، شاخ سره حاضر یم. څو مسایل دلته شته دي په دغه ښار کې، شته دي غرض د مځکې، شته دی ولس یې حمایت کوي، ولس ورته وایي چې راځه او قانون تطبیق کړه. پولیس نه راځي، څارنوال نه راځي، ښاروال نه راځي، حکومت نه راځي.
لبد مرغه فکر کوم چې د سازي صاحب سره اړیکې قدس ولې خبرونه هم تقریبا یو د قپاته ده د خبرونه ورستي شي بي دي د سازي صاحب مننه کو د غراز د نبی مستحق صاحب مننه کو چې زموږ بلنه یو منله او د نن ماښام د خبرو اترو یو څه شنو په خبرونه کې برخه واخلي
دا هم شنان قرار بوت آقای علی اکبر قاسمی عضو کمیسیون دفاعي ولسی جرګه در برنامه باشن ولی متاسفانه در طول برنامه تلفونشان خاموش بود و نتونستیم که اونا رو در برنامه با خود داشته باشیم
مش قرآن فهمیده پای ترسیدی پسولون شبو که تاسته در پشتو یو ساته خبری خبرانو بینی که بیر
دوستا عزیز تا برنامه بعدی خدا نگه داشت.